د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والد حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته له هغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هېوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موسه اجمل اند او زما همکار تایر روشان هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت څاروان په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
اجرائی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملی یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیتو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرائیه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لورې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 مادې د 14 بند پر اساس د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبل خو اجرائیه ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف اقدام بللی دی. د عبدالله عبدالله یو بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
اجرائیه د دویم مرستیال استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی. د حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کړي او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د 1998 لمریز کال د سرطان د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یوه خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پایته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپایي اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسه کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ایز اتصال او سوداګري، او د سولې په راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي. اروپایي اتحادیې د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه دی چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بل خدا کونړ والی عبدالستار مرزا کوال پرون ازادي رادیو ته ول چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان په اکثر سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو له ازادي رادیو اوري د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنستي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې نن پنجشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. دا خبره هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. نه پنځوس کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره یې کار کاوه د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنجشنبه د خپل ګاونډي هېواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مولا زاده یې راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
مسمن چې د اجرائیه ریاست د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې د ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ په تحریک کی.
بلخوا د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی یونیس پروګرام او همدارنګا د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. د ارګ لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کیدل منظور شوی دی. ورسته جزئیات به له کابل نه واورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب نور بل تاسو واورو.
بله ان سپ تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه تاسو ویل ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د ګوخه کېدلو فرمان ورکړ. اوس افغان حکومت اجرایه ریاست وی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق ازل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړلي کا او دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. دغه ریاست دوهم رسیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا به بې ثباتي تحریک کی
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مرکزو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کیږي. درو اندرنګ د همکاري د روحي پیاوړتیا او د ګډ من نیول و مخکمن چې د اسرائیل د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کیدل د دې توافقنامې او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ورځو کې تاکو پورې پابند دی او دوام کوي.
دا پر سه حل کړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې نن د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګوخه کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د 34 او 13 فقرې لمخې خاغله محقق ازل شوی دی. د اساسي قانون په 34 ماده کې راغلی چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري او بیا په 13 فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اتمو کړه په دې اړه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو چې خاغله محقق ولې ازل شوی دی او خپل دند ګوښه شوی دی خو په دې ونه توانید. خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات سره تړي ځکه چې څوره مخکې د محمد انیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخاباتي کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ د دې دوهم رسیال محمد محقق چې وسمهاله د ځایریا رسیالو د نوم ثبتونه وکړه او د انتخاباتو قانون مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او احمد رسیالان په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر امداسي برداشت کوي لدی موضوع نه
د انتخابات قانون صراحت لري یوازنه استثناء چې دا هغه اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه د ترګ چنوي جمهور رئیس سره په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول غواکون نه چې په تاسو سپېته ماده د اساسي قانون کې راغلي دي دغه نه ګټ اخیستلای شي. نور دولتي مقامات بدون استثنا باید وی استعفا ورکړي مخصوصا
خو بیا ځلی وایم چې جمهوری ریاست تر اوسه پرې په دې اړه نه دی ویلي چې آیا هم دغه موضوع د خطر خاغله محقق عدل شوی او یا هم کومه بل موضوع بل انسه.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو قدرمنو دوستانو. اجمل تورمان وو چې له کابل د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان لا غزرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق غزل ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي دوی تملدي چې زلمه خلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست بویاند امید میسم د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوهې په روانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د خغلی زلمی خلیلزاد طالبان ته قناعت ورکوي تر څو چې هغوی د حکومت مرکچي پلاوی سره کینی زمونږ پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربند هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تیره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23مه تر سره شول خو نتایج په سبان دی 2 میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. لدغه اعلان روسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه وکړه چې پاک رای به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه نه په شا کېږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتي اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخابات باطل کړل. کوم اسناد چې موږ یې لرو دغه انتخابات باطل شوي. د دغې حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنې خوندي شي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1499 مریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځانته کوم هدفونه ټاکلي وو هغه په زیاتو برخو لاسته راوړي. هغه غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کار ډېر ښه روان دی او خپل پوهنې وزارت کار او د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړ شوی یو ډېر ښه کار شوی. هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشوې. زموږ متاسفانه 2015 کې موږ سره کار وکړ او شپاړسم کې هغه 1000 ښوونځي بند دا یو کال چې تیر شو نو 2003 کال کې موږ د درې سوه شاوخوا ښوونځي بیا خلاص کړل، چې دې کې هم د ټولنې د مشرانو او علماو او سپین ږیرو قومي رهبرانو رول ډېر زیات او مرسته کارکوونکو چې دوی وکړه چې ولس سره ښه اړیکې جوړې کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ښوونځي خلاص شي. همداراز هغه ماشومان چې زده کړو ته باید لاسرسی ولري او د ښوونځي د عمر ماشومان دوی کافي شمېر ښوونځیو ته راځي، مګر اوس هم راسپانه هغه سروې چې تېر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې نعمت څخه بې برخې دي.
دغه ډیری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي، په دغه کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې ښوونځي وو زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوي وو او یو کم شمېر فاریاب او سرپل کې مو دا وروستی وو. دامنله
مخامخ کې
د نام نه علاوه نور فاکتورونه چې ماشومان نه پیږي څنګه ستاسو شي یو خو د ښوونځي نشته د دې نسیمو چې موږ د امنیتي ستونزه نه لرم اگر ښوونځي نه لري چې په لري ځای نه ستوان مونږ شي ښوونځي تامې وروړي دې نه سیمو کې جغرافي لري موږ ټول د تاسو ډېر غرنې دي او ماشومان نشته له سیټر کې موږ لاسیا کا ظاهر نه دی ښکارې خو فاصله وخت یې زیات نشي او دې نسیمو کې د خلق اقتصادی ستونزې دي چې ماشومان لږ غټ شي د ښوونځي نه وباسي ورسره اقتصاد کور پای ته راکولو کې مرسته وکړي.
محمد ابراهیم شینواره د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال و چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات له ازادي راډیو سره شریکول.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شروع سلاغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا له اعلان شوي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چهارشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو وروسته پیل شو. د دې اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. ګوایدو په ملي اسامبله کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو ویلي چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي یوازینۍ لاره ده. امریکا او د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر ډیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي. ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې وویل، موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري، نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږېدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنگټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمی یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر شپنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدرې اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د موایتای لیگ سیالیو په لړ کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 50 کیلوګرام او 50 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ شوه. د خاغلی پیمان د معلوماتو مخې حنیفه په 50 ارزو په 50 شبنم په 50 خدیجه او سمیرا په 50 او امینه په 50 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ماتی ورکړي. د کابل د موایتای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 50 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړې وټاکل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کمپ د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند په وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤولینو په خبره په دغه تمریناتي کمپ کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزی توپ اچونې هم ډېر تمرکز کیږي، خو یو شمېر فاست بالران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت شپږ بجې د متحده عربی اماراتو په المختوم لوبغالي کې، او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فائنل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا او قطر او استرالیا او متحده عربی اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 نیټې راهیسې د 2 لوبډلو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی ماوري خو مخکې له دینه چې دې پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په ایران کې تیر کال 9000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعین نیولې تر خبریالانو او ماسلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 9000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي، توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي، او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسام راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولي دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د څپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خبر از دستگیری های بیشتر ندان.
در روانه ونی د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ کاله بند محکوم کړل، او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لیپویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اکلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمی هاشمی.